اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسا تا خبرونو په وروستۍ خبري غړی کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. او وخت ورځې 15 بجې شوي. نن د زیارت پر ورځ د 2018 کال د اګست میاشتې 11 نیټه ده. په دې غړی کې تاسو ته خبرونه دروو، رپورټونه هم لرو، کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته ډېر تازه خبرونه وړاندې کړي. اول د خبرونو سرټکی. نن په کوټه کې د وفاقي شری عدالت په جج چاودنه کې یو شمېر کسان جوړل شوې دي. افغان ولسمشر وایي افغانان به د تپل شوې جګړې په ختمولو کې بریالي کیږي. او په شام کې فعالون وایي د روس د پوز لخوا د 3 غنټو روزانه د ډزبندۍ د اعلان باوجود جګړه دوام لري. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په کوټه کې د وفاقي شری عدالت د جج ملک ظهور شاهواني په قافله چاودنه شوې چې پکې د سلورو پولیسوالو په شمول اسوار لس کسان جوړل شوې دي. پولیس چارواکي وایي دا پیخه چې سهار لس بجې د کوټې په زرغون سړک رامنځته شوه، پکې ملک ظهور شاهواني محفوظ دي. د دې صوبې د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي د پیخه په ځای کې خبريالانو ته وویل دا ریپورت کنټرول چاودنه وا چې پکې د پولیسو ګاډي ته زیان رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیت ځواکونو په کوټه کې په وکیلانو تر حمله دوه ورځې وروسته د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړی دي. د پوز د تعلقات عامه څانګې ISPR بیگانه وخت خبريالانو ته پاستور شوی خبر پانه کې ویلي چې د کامبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 900 امنیتي اسکر برخه اخلي. یاد دی وی چې د تیر ګل په ورځ د کوټه په سیول هسپتال کې په وکیلانو تر سره شوی ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوی او تر 100 زیات زخمیان شوی وو. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او داعش وسلوالو ډلو منلې وه. د پاکستان د برېښنایي جرمونو یا سایبر کرایمز د مخنیوي د بل مسوده په قومي اسمبلی کې له بحث وروسته منظور شوې ده چې د هیواد سینټ لا د وړاندې نه منظور کړي او اوس صدر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي چې دا غي نه پاس به په رسمي توګه د قانون برخه وګرځي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي د دې بل مسوده پرون د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر مملکت انوشه رحمان قومي اسمبلی ته وړاندې کړه چې د اپوزیشن ګوندونو په نیوکه وکړي او ویل چې دا به د سیاسي مخالفینو د زورونې لپاره استعمالیږي او د دې نه علاوه به د انټرنیټ سره تړلي روزګارونه هم متاثر کړي. د دې قانون تر مخه به د هغو خلکو خلاف کاروایی کیږي چې د انټرنیټ یا برقي آلاتو د لارې ترهګري کوي یا د ترهګرو مرستې کوي. دا راز د هغو خلکو پر ضد به هم دا قانون استعمالیږي چې د تقریرونو په ذریعه نفرت خوروي او یا په انټرنیټ غیر اخلاقی مواد خپروي. نن په لوړګي پریس کلب کې د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو عہدیدارانو او قومي مشرانو یو خبري غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه د تورخم پولې دواړو غاړو ته آباد قبایل نه زوروي. په خیبر ایجنسی کې د پیپلز ګوند یو مشر حضرت ولی افریدی چې په دې غونډه کې موجود وو مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
اگر کله بارډر اخ طرف لري او کا دغ طرف لري مونږ ټول سره یو رونه یو د مونږ سره تاګ را تاګ دی د مونږ رشتہ داری دی د مونږ خپلوی دی د مونږ یو رور بدلته وی بلور بمبارو سیږي. نو مونږ دا اپیل کوو چې یو د دغه ختم شي. پاسپورت شار چکم دی دغه مونږ بالکل تیار نه یو اخ طرف لري او کا دغ طرف لري چې اغه لا داسې درهداري کوډونه ملو شي چې اغه دلته په پاکستان او په افغانستان کې غو په اسانه بارډر کراس کول شي، روزګار هم کول شي.
یا د دې وی چې د 13 جون د اول نیټې راځي پاکستان په تورخم پوله د افغان وګړو د وروښتو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ایخه. دغه تل د پاکستان لخوا د گیټ لګول په معاملې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځن ختې هم شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان یو غیر رسمي وفد د دغه هیواد د یو هلیکاپټر د سورلیو د خوشی کولو لپاره د افغانستان لوګر ولایت ازری ولسوالۍ ته رسیدلې. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولی وکیل نن مشال ریډیو ته وویل لبیلابیل لارو هڅه کوي چې دغه وسورلۍ د طالبانو لمنګولو خلاص کړل شي، خو د افغانستان دفاع وزارت لوګر ته دغه پاکستانی وفد د سفر په اړه بی خبري خودلې. هلته د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا هم نن په اسلام آباد کې خپل هفتوار خبری غونډه کې خبري اعلان ته ویل چې د لړکی د افغان چارواکو سره خبري روان دي او دوی پاکستان ته باور ورکړي چې د لړکی بډیر زر پرمختګ وشي. د پنجاب صوبې ایم آی ولس هلیکاپټر د رواني میاشتې په سلورم نیټه د افغانستان په لوګر ولایت کې بیړنۍ ناشته کړې وه او د عملی شپږ کسان چې پکې یو روسي هم شامل دي طالبانو یې غمل کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې افغانان به د روانې تپل شوې جګړې په وړاندې بریالي شي او یوې دایمي سولې ته به ورسیږي. ښاغلي غنی نن دا خبرې د حشمت خلیل کرزي د دویم تلین په مناسبت غونډې ته وکړې. نوموړي زیاته کړه دی وایي د سولې ارمان یوازې د حشمت خان نه بلکې د ټول ملت یوازنۍ هیله سولې ته رسېدل دي، نو په یووالي سره به موږ دغو هیلو ته رسیږو. حشمت خلیل کرزی دوه کاله وړاندې په خپل کور کې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی و. په شام کې فعالین وایي د روس د پوځ لخوا د دریو ګینټو روزانه ډزبندۍ د اعلان باوجود په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. روس د شام د صدر بشار الاسد او د هغه د حکومت ملاتړ کوي. په برتانیا کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن نن وویل چې د حلب ښار په راموش سیمه کې د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جنگ روان دی. رویټرز خبري ایجنسی وایي په یاد ښار کې د باغیانو د ولقې لاندې شرقي سیمې اوسېږي دونکو وای دغلته د روسی جنگی جازونو بمباری هم جاری ده. ملګری ملتونه وای چې په یاد خارو د دینګیر چاپی رخواوشه شلک خلک بنیادی انساني مرستو ته اړتیا لري. او بل خبر دا چې ټاکل شوی نن بعد د جرمني د داخله چارو وزیر د سختو امنیتی اقداماتو په وړاندې کولو سره د ولس اندېښنو ته جواب وای. په دغه هواد کې 13 میاشت دوه وسلوال بریدونه شوی وو چې زمواري اسلامي دولت وسلوال ډلې منلې و. خو پرون په برېمن کې د وفاقي پولیسو سره د غونډې پر مهال د جرمني د داخله چارو وزیر وویل په دې پلانونو بلا هم بحث کیږي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال سراج زهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی درخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل نه دیرش روپۍ او په یو سل نه دیرش روپۍ او یا پیسې، یو یورو په یو سل ولس روپۍ او یا پیسې او په یو سل اتلس روپۍ لس پیسې، د متحده عرب امارات درهم پاتویش روپۍ او یا پیسې او پاتویش روپۍ نوي پیسې، د سعودي عرب ریال پاتویش روپۍ لس پیسې او پاتویش روپۍ دیرش پیسې، او یو افغانۍ په یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او په یو روپۍ څلور پنځوس پیسې، او دوه سوه پنځه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش، بنو کې شپږ دیرش او څلېرش، او کوټه کې به زیات نه زیات څلور دیرش او کم نه کم ولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ډاډي وردل. تاسو د مشال ډاډي خبرونه په مشال ډاډي ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړې کې د نورو بوټونو ترڅنګ اوري نن سهار کوټه کې د یو جج پر کاروان د سړک غاړې به بي چاودنې څوار لستانه جوړل کړي، او د پاکستان په وځوي امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو د ځانمرګي برید وروسته د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړي. پاکستان وایي په افغانستان کې د هلیکاپټر د تختول شوی عملی درک نه دی لګېدلی، خو د لوګر ولایت یو مشر بیا وایي په دې لړ کې له طالبانو سره روانې خبرې به مثبتې نتیجې ورکړي. د خیبر ایجنسی مشرانو په تورخم پوله په آزاد تک را تک د لګیدلو بندیزونو خلاف غونډه کړې.
په تورخم باندې د مونږ د بیماران دي، پاغه کې طالب علمان دي، پاغه کې زنانه دي، پاغه کې ماشومان دي. یو سره چې کوم غیر انساني غیر اسلامي غیر اخلاقي سلوک کوي مونږ د هغه خلاف نن دلته راغونډیو.
پاکستان وایي په افغانستان کې د هلیکاپټر د تختول شوی عملی درک نه دی لګیدلی، خو د لوګر ولایت یو مشر بیا وایي په دې لړ کې له طالبانو سره روانې خبرې به مثبتې نتیجې ورکړي.
خبر اسی روانی دی دستنگی رو خبال کار نیم دا بخیر گفتنه که دعا را جانه برنا خیلی کامل سمینان در تو جوجه پر بورشی خبر خیلی دی انشاءالله دا خروان منزل ترسیدی.
نور هم بیاش می ریپورتون لرو لما شار لادی و سر حسین. اوز دا خبرونی لومده ریپورت. د بلوچستان مرکز کوټه کې پر زرغون سړک نن سهار شاوخوا لس بجې د یوه جج پر کاروان د سړک غاړې چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون څوارلس تنه جوبل کړل. د صوبې داخله چارو وزیر سرپراز بوکری خبریالانو ته ویلي چې برید د وفاقي شریعت کوډ د یوه جج ظهور شاهوانی په قافله کې شامل د ترګری ضد ځواک پر یو ګاډی شوی د نوموړي په خبره جج خوندي دی. دا براسې حال کې دا چې د ګل په ورځ هم پر قانون پوهانو ځانمرګي برید کې درې اویا کسان ووژل شو، تر سلو زیات ټپیان شو. نور تفصیل د ابترین په دې رپورټ کې ورو.
د کوټ پر زرغون سړک واکرم اسپتال ته مخامخ پر پل باندې نن سهار لس بجې هغه مالی و بمی چاودنه وسوه کله چې د وفاقي شریعت کوټ یا عدالت قاضي ملک ظهور شاوانی په خپل موټر کې د غلارې څخه تیرېدی. دا چاودنه دومره زورور وه چې ژغې په ښار کې تر ډېره لرې پورې خلکو واورېدی. په چاودنه کې ټپیان شوي کسان سمدلاسه د کوټ و لوی روغتون ته رسول شوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د دې د درملنې کال ترسره کړی دی. په سیول هسپتال کې د ډاکټر عبدالرحمن په وینا چې په پیښه کې څوارلس کسان ټپیان شوي دي، په دوی کې څلور پولیس والا هم شامل دي. د ډاکټرانو په وینا چې د دوو ټپیانو حالت اوس هم سم نه دی. د پولیسو په وینا چې په پیښه کې د وفاقي شرعي عدالت قاضي ملک ظهور شاوانی خوندي پاتې شوی دی، خو د څلور ساتونکي ټپیان شوي دي. د پیښې سمدستي وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د چاودنې وځای ته ورسېدی او هلته د چاودنې څخه د نقصان جاج واخیستی. پر دې مهال ښاغلي بوکټي و خبریالانو ته وویل چې دا چاودنې څخه د پولیسو یو موټر ته څه زیان اوښتی دی. د نوموړي په وینا چې دا ریموټ کنټرول بلید و او په کوم کې چې د درو څخه تر څلور کیلو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. د پاکستان په وزوای امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو د ځانمرګي برید په تړاو د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړي. دا خبره د پوځ اماړیکو څانګې ایس پی آر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د دې عملیاتو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د ګل وزې په برید کې د چارواکو په وینا درې اویا کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې وکیلان وو. تفصیل له کوټې د ایوب ترین نورو.
دا خبره د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري تیر شپه جاری شوې په یو بیان کې خبره شوې ده. په بیان کې ویل شوې دي چې په دې عملیاتو کې به 1500 سرحدي عسکر، یو نیم سل پولیس او د ترګري ضد فورس سل سرتیري برخه اخلي. د دې عملیاتو اعلان د پاکستان د فوج ستر مشر جنرال رایل شریف د کوټ د دورې پر مهال کړی وو. په کوم کې رایل شریف ویلو چې دغه عملیات به د کوټ په ګډون د هیواد په هر هغه برخه کیږي چیرې چې ولس دښمنه یا وسلوالې شکمنو ډلو ځالې جوړې کړې وي. په کوټ کې د کومبک د عملیاتو په اړه دا نه ده څرګنده شوې چې تر اوسه پورې څو کسان نیول شوي دي او د دوی تړاو د کومې سیاسي یا مذهبي ډلې سره دی. البته تیر ورځ د پولیسو لخوا ویل شوي دي چې د کوټ ښار د بیلابیلو برخو څخه شل شکمن کسان نیول شوي دي او د دوی څخه د سیول هسپتال د ځانمرګي برید په اړه پلټنه پیل شوې ده. دلته تیره شپه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په مشرتابه کې وغونډه وسوه، په کوم کې چې فوجي او انتظامی چارواکو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو و کورنیو ته به حکومت یو یو کروڑ روپۍ مرسته ورکوي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي د خبریالانو سره تیر شپه په غیر رسمي خبرو کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې په دې پیښه کې د وزل سو دوه کیمرمینانو میرمنې حکومت سمدلاسه په کار یا سرکاري نوکری باندې ګمارلې دي او نن به و دوی ته د کار کولو اجازه هم ورکول سي. د یادونه ورده چې په پیښه کې د ډان نیوز کیمرمین محمود خان او د آج ټی وی کیمرمین شهزاد احمد وژل شوي وو. سرفراز بوکټي زیاته کړه چې د دوشنبې د ورځې په پیښه کې تر اوسه پورې درو اویا کسان وژل شوي دي، په دوی کې زیاتره وکیلان دي. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې د 500 ټپیانو علاج دا وخت کراچي په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. بل خواته په کوټ کې د وکیلانو له لوري د عدالتو بایکاټ لا نه دی ختم شوی او نن هم د کوټ لوی کچری د ولس په مخ تړل شوی و چې له امله هغه کسان تر سخت اغیز لاندې راغلي دي د چا مقدمې چې دا وخت په عدالتو کې روان دي. د غډول شونځي او سرکاري دفترونو کڅه هم د وی ورځې د بندي ضرورت خلاص شوی دي، خو په دوی کې ازري لا اوس هم نه د پروسوي. بل پلو ته د ځانمرګي برید په ضد په ژوب، لورلای، دلبندین، پنجګور او سیبي کې د وکیلانو او خبریالانو د ډل له لوري د احتجاجي مظاهرو اطلاعات راغلي دي. و مظاهرو ته وینا کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پیش کې د تورونو ډلو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او ایوادې د ولس دښمنو ډلو څخه پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
بشار لاډیو ته اوغستې زو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې له ملک به ترګري او سردرزي ختمول شي. په پاکستان کې ترګري ختمولو او امن راوستلو لپاره په کمی تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد یقیني کولو لپاره د پاکستان سیاسي او عسکري مشروالۍ د یوې ځانګړې ډلې په جوړولو هم پریکړه کړې. د دې په اړه نور تفصیل د رفعت انجوم په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په کمی تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه ډلې په جوړولو اتفاق کړی دی. د زیارت پر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشورې کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان جاچ اخیستو یو مهمه غونډه وشوه. په دې اعلی پایه غونډه کې د دې خبرې ټینګار یو وار بیا وشو چې له ملک به ترهګرۍ او سخت دریزي ختمول کیږي. په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ مخنیوي او په ملک کې امن راوستو په لړ کې په کامی تګلارې عمل درآمد یقیني کولو لپاره به یو خصوصي ډله یا مانیټرنګ ټاسک فورس جوړولی شي. دې کې به د وفاقي او صوبایي متعلقه ایجنسیانو او د وفاقي او صوبایي حکومتونو غړي شامل وي. د غونډې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په ملک کې ترهګري ختمولو او امن راوستلو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کیږي. وزیر اعظم په دې لړ کې اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې په کامی تګلار مؤثر عمل درآمد لپاره دې هر کوشش وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وه چې امن راوستلو او کامی مفاداتو په لړ کې استخباراتي ادارو خپل مهمه کردار لوبولې. حکومت لخوا استخباراتي ادارو سربا هر ممکن مرستې کولې شي. په غونډه کې ملکی، علاقائی او داخلي سلامتي جاج هم واغسته شو. غونډه تش په ګنټو پورې جاری وه چې په کې وفاقي وزیرانو، وزیر اعظم مشرانو، د پوز مشر جنرال راحیل شریف، د آی ایس آی مشر او نور امنیتي ایجنسو اعلی چارواکو ګډون وکړو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوزن کوټان رسپانډي اهم خپل اداریا د کوټه 14 وروسته د پاکستاني چارواکو د بیانونو پر اساس لیکلي چې پکې راغلي د پاکستان فوجي ولسی حکومت خو پریک دا چې سیاستوال یې هم د ترګري فرزه د یو خل نه دي. په لیکنه کې د پښتون هم راپورته شوی چې د پوز او حکومت لخوا د ترګري فرزه د یو شمیر اقداماتو باوجود وسلوال څنګه وتوانیدل چې د ګوټې په سیول هسپتال کې دریو یا کسان وجلو څه باندې سل یې جوړ کړل. د ادارې غټکی په دې رپورت کې ورو دان رسپان لیکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان سګزی پر دې خیدلې چې په کوټه کې وروستۍ ځنمرګي برید د استخباراتي ادارو ناکامي وو او باید چې ذمہوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر چودنی سرلی خان له محمود خان سره اتفاق نه کوي او وایي د دوی کمی فرض جوړیږي چې د هیواد د ځواکونو او استخباراتي ادارو ملاتړ وکړي. په عین حال کې وزیر اعظم نواز شریف بیا وایي چې نه یوازې سیاسي او پوځي مشرتابه د ترګري پر ضد په یوه خوله دي، بلکې د هیواد استخباراتي ادارې د وسلوالو پر ضد نه ستړي کېدونکې مبارزه باندې بوخت دي. بلخوا د کوټې بریدو وروستو پوځي مشرتابه امنیتي او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې د وسلوالو پر ضد خپل مبارزه دوه چنده کړي. خو د ډان ورسپانې د ادارې په خبره لدې خبرې انکار نشي کېدی چې د کوټې بریدو وروسته دا خبره ثابته شوې چې ترګرو ته لا هم ماتې نه ده ورکړل شوې. د یاد بریدو وروسته په تیر وختونو کې د چارواکو لخوا د ترګرۍ له منځه وړلو ژمنې هم دروغ ثابتې شوې. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې وسلوال د کوټې په سیول هسپتال کې د برید په ترسره کولو کې څنګه کامیاب شو. په اداره کې راغلي دي په تور لیست کې شامل د یو امریکایي وګړي میتیو بیرټ پاکستان ته تر داخلېدو وروسته د کورونا چارو وزیر چودنی سرلی خان د یو شمیر هغو چارواکو پر ضد د قانوني ګامونو پورته کولو امر وکړ چې د په خبره دغه امریکایي وګړي ته یې پاکستان ته د ننوتو اجازه ورکړې وه. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې کله خبره د کوټې په پیخه کې د استخباراتي ادارو د ناکامۍ راشي نو چودرنی سرلی خان بیا وایي چې د امنیتي ادارو څخه هیڅ قسمه تېروتنه نه ده شوې او امنیتي ګامونه یې په سم ډول پورته کړي. د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلوچستان امنیتي چارې د پوز په لاس وکې دي. نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې د دې باوجود څنګه د کوټې په سیول هسپتال کې په دومره منظمه توګه د ځانمرګي برید پلان جوړ شو. لومړی د وکیلانو د اتحادیې د مشر بلال قاسی د وجلو پلان چمتو شو، بیا هغه وجل شو چې څنګه د هغه مړی هسپتال ته راوړل شو هلته کې چاودنه وشوه. د ادارې په خبره د دې هر څه لپاره ډېر منظمه پلان جوړ کړل شوی و.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال راډیو ته وګورئ. د پاکستان د بونو چورو وزارت وای په افغانستان کې یې د هلیکاپټر د تختول شوی عملی درک نه دی لګیدلی او په دې لړ کې له افغان چارواکو سره په رابطه کې دی. خو د لوګر ولایت یو مشر بیا ویلي په دې لړ کې له طالبانو سره روانې خبرې به مثبتې نتیجې ورکړي. تفصیل د رابی اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
پاکستان فیارت پورس پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان نفیس ذکریا د 19 خبری غونډې په موقع په یاد دفتر کې خبري اعلان ته ویل چې د لړکی د افغانستان چارواکو سره خبر روان دي او پاکستان ته باور ورکړی دی چې د عملی بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي. دی وای
د منیسټری ایمیډیټلی اپروچ دی افغان اتورټیز ثرو پاکستان ایمبیسی ان کابل.
د پاکستان خارجه وزارت د پیښې سمدستي پس په کابل کې د پاکستان سفارت او په اسلام آباد کې د افغان سفارت د لارې د هلیکاپټر درک معلومولو او د عملی بازیابۍ په اړه د افغانستان چارواکو سره رابطه کړې وي. په کابل کې زموږ سفیر مسلسل د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر او خارجه وزارت سره رابطه کې دی. د افغانستان چارواکو لخوا موږ ته ویل شوي دي چې عمله خوندي ده. هغوی موږ ته باور راکړی چې د عملی بازیابۍ لپاره د سیمې مشرانو په مرسته کوششونه کوي. خارجه وزارت به د عملی تر بازیابۍ پورې کوششونه جاري ساتي.
چارواکي وایي د پنجاب صوبې MI-17 هلیکاپټر د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان لوګر ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې وه او د عملی شپږ کسان چې یو پکې د روس ټیکنیشین وو طالبانو یرغمل کړي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت په وینا چې دا هلیکاپټر د افغانستان له لارې ازبکستان او بیا د هغه ځای نه وروسته هم د دې هلیکاپټر ترمیمي کار لپاره روان وو. دې لړکې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره رابطه هم کړې وه. د افغانستان ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر کړی وو چې یرغمل شوي کسان دې د طالبانو له ولکې راخوشي کړی شي او یو ډلې ته یې هم د دې پیښې د تحقیقاتو هدایت کړی دی. د افغانستان د لوګر ولایت یو مشر چې د دې عملیې د خوشي کولو لپاره طالبانو سره رابطه کړې دی د ازادي اروپا افغان څانګې ته یې ویلي چې تر څو دا شپږ کسان راخوشي شوي نه وي نو خپلې هڅې به جاري ساتي.
دا کاروان منزل ته رسیدي.
طالبانو د غشپګو کسانو د خوشو کېدو په اړه ځینې شرطونه هم ایښي دي خو جزئیات یې لا مخې ته نه دي راغلي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د لوګر ځینې سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د دغه هیواد د یوې هلیکاپټرې د سورلۍ د خوشي کولو لپاره ازرې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولی وکیل د پنځمې پورزه مشال ډوڅول له طالبانو څخه د پاکستاني هلیکاپټرې د اوو څورلۍ او د خوشي کولو هڅې دوام لري. یوې پاکستاني هلیکاپټرې یو اونۍ مخکې په ازر ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او څورلۍ یې طالبانو له ځان سره بوتلی. تفصیل د سیف الله ستنګزي په دې رپورټ کې ورو.
د طالبانو له منګولو څخه د یوې پاکستاني هلیکاپټرې د سپرلۍ د خوشي کولو د هڅو په دوام د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د لوګر ازري ولسوالۍ ته تللی دی. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل له بیلابیلو لارو هڅه کیږي چې د یادې پاکستاني هلیکاپټرې اوس سپرلۍ د طالبانو له منګولو وژغورل شي. ښاغلي وکیل وویل په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي خو تر اوسه د یادو اوو کسانو برخلیک سم نه دی معلوم.
پاکستان دا عام خلق راغلی دی البته په غیر رسمي شکل راغلی دی په ډول باندې نه راغلی نو کار ور باندې روان دا تر ول لحظو په ابهام کې دا واضح نه دی نه دی اما د هر اصل خوانه خبرې طالبانو سره روانې.
د لوګر د ولایتي شورا یادغړي د پاکستان د غیر رسمي پلاوی د غړیو د شمیر او هویت په اړه جزئیات ورنکړل. د پاکستان یو هلیکاپټر په ظاهر د تخنیکی ستونزې له امله یو اونۍ وړاندې د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او اوس ورلې چې شپږ پاکستاني اتباع او یو روسي طالبانو ونیولې. په ازري کې د یادې هلیکاپټر بیړنۍ ناسته ځینې خبرګونونه او پښتنې د افغان سیاستوالو په وړاندې راپورته کړل خو چارواکو وویل چې افغانستان له فضا څخه د یادې هلیکاپټرې د تیرېدو اجازه ورکړې وه. د لوګر د ولایتي شورا ځینو غړیو او د ازري ولسوالۍ قومي مشرانو د سه شمې پورز ویل چې د پاکستاني هلیکاپټرې د سورلۍ د ژغورلو لپاره هڅې روانې کړي خو طالبانو د هغوی د خوشي کولو په بدل کې ځینې شرطونه ایښي دي. که څه هم د لوګر یادو سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو د طالبانو د شرطونو په اړه څه ونه ویل خو د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي طالبانو د یادو اوو کسانو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
طالبانو دوی ته څه شرطونه وړاندې کوي چې هغه د چاوشا د خوشي کولو په صورت کې
دوی دا ورته ویلي دي چې بیا به موږ وایو کې وستا چې درکو نو دا چې معلومات موږ لرو او دا دوی په خفیا ډول چې راځي خدای هم په دې پوهېږي چې هلته د دوی اسیران او طالبان دوی د افغانستان د حکومت خپلوان بولي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هليكوپټرې د بیړني ناستې په اړه د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی و چې تر اوسه یې خپل کار نه دی بشپړ کړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري که څه هم ازري ولسوالۍ ته د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه بې خبري وښوده، خو ویې ویل چې ټاکل شوی کمیسیون د هليكوپټرې د سورلۍ د ژغورلو لپاره هڅې کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړی
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
مشال رادیو ته وګورئ. نن په لوړګي پریس کلب کې د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو عہدیدارانو او قومي مشرانو په یو ګډه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي د تورخم پولي دواړو غاړو ته آباد قبایل نه زوروي او په تګ راتګ کې د ورسره نرمي وکړي شي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې ورو
د خیبر ایجنسی سیاسی او قومی مشرانو په لوړګي پریس کلب کې یو غونډه په محل د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په تورخم پوله دی دواړو خواو ته میشتو قبایلو سره په تګ راتګ کې نرمي وکړی شي. دوی وایي په تورخم پوله ورسره امنیتي ځواکونه سختی کوي او د پاسپورت او ویزې د شرط د لاسه کاروبار هم متاثره شوی دی. په دې غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی یو مشر حضرت ولی پریدی مشال ریډیو ته وویل
دا په تورخم باندې د مونږ د خلکو سره چې کوم سلوک کیږي چې پاغه کې بیماران دي، پاغه کې طالب علمان دي، پاغه کې زنانې، پاغه کې ماشومان دي، هغه سره چې کوم غیر انساني، غیر اسلامي، غیر اخلاقی سلوک کیږي مونږ د هغه خلاف نن دلته راغونډیو او واکدارانو نه د اپیل کوو چې مهرباني وکړو چې یو د مونږ قبایلو خپل روایت دي، مونږ د قبایلو چې کوم زنانې دي هغه سره د غیر اخلاقی هغه ما کېږي هغه کده بارډر اخ طرف لري یو کا دغ طرف لري. مونږ ټول سره یو رونه یو، د مونږ سره تاګ را تاګ دی، د مونږ رشتہ داری دی، د مونږ خپلوی دی، د مونږ یو رور بدلته وي بل رور بمبار وسیږي. نو مونږ دا اپیل کوو چې یو دغه ختم شي. پاسپورت شارت چکم دی دغه مونږ بالکل تیار نه یو. دغ طرف لري یو کا دغ طرف لري چې اغه ولا داسې درهداري کوډونه ملو شي چې اغه دلته په پاکستان او په افغانستان کې غو په اسانه بارډر کراس کولای شي، روزګار هم کولای شي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر شاه حسین شینواری ویل چې د بارډر د تنظیم پالیسی دی په قبایلو باندې څوک نه لګو کوي.
زموږ سره رشتي دي، زموږ سره جایدادونه دي، زموږ سره تګ را تګ دی. کتور خان ته کوشي په واپسی کې نشي راختای. شناختی کارډونه تر ګوري او بیا دوه دوه غنټې پاغه ټول پلازا یو ورته جوړه کړی د پاغ باندې چیکینګ کا. نو لہذا یو عذاب غوندې سره دا خلک مخشوي دي.
او یو قبایلی مشر شاکر پریدی ویل چې امنیتی ځواکونه ورسره په تورخم کې ډیره سختی کوي او د دوی د ترانسپورت په کار هم ډیر اثر پرې وتلی دی.
مخکې به په دا دغه باندې مونږ 300-400 ټریلر روان وو، اوس 150-100 تر رسیدلی دي. نو زه د مشرانو ته اپیل کوم چې تاسو تجارت ته لږ توجه وکړئ. بل مونږ دا اپیل کوو چې تورخم پیرې خو په کار دي چې دوه خلکو سره هر قسم چې نرمي وکړی شي.
او د جماعت اسلامي پارټۍ یو مشر مراد حسین پریدی ویل
خدای چې قبایلو ته ځان له کارډ ورکړی شي. قبایل اخو کوم چې قبایل دي، اخو کوم چې کوم افغانستان خلک دي، دلته پاکستان کوم قبایل دي، دغه ته تګ راتګ کې اسانتیا پیدا کیږي. کول را هزارې کارډ ورکړی شي، ورته دوه خپل شناخت ورکړی شي ولا پوه شي.
او د تحریک انصاف د خیبر ایجنسی یو مشر عبدالرزاق ویل
بدقسمت نه په بارډر باندې چیکنګ شي، بارډر نه چلګ راتیر شي، مخکې بل چیکنګ شي، دی په دواړو په منځ کې زموږ خپل شینواری وسیږي. دی په منځ کې زموږ خپل کومیډي اساسي روزګار دی، ژوند دی، لاسګاړو والی، ترانسپورټ والی دی، کاروباریان دی، کسټم ایجنټان دی، دلته خلکو ژوند یې راتنګ کړ.
یا د دیوی چې د جون اوړمبۍ نیټې نه پاکستانی چارواکو په تورخم پوله افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی او بغیر سفری اسناد دوی د تورخم په دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. او د جون په 12مه نیټه په تورخم کې د گیټ لګولو په معامله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې وې او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اورېدلې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بشار لڑتا ہوگا اس تھی اور دن کو پنجنوی بجے شوی دی او لگا شبا کی تاستا دا خبر لنڈیز ہم لڑا دیکھو ہم دار آز خبر لنڈیز روز تھا یوش میر رپورٹون استا سر پا لرو ہم دار آز کورنی او نڑیوالو رسمان تبا کتن کھو دار آز دا افغانستان پڑا ہم رپورٹون لرو او دا با ہم آرائی چھے خوست کې د ځوانانو غونډه شوې ده د هغې په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو سره لنډ خبرونه وړاندې کړي
نن په کوټه کې د وفاقي شری عدالت د جج ظهور احمد شاوانی په قافله د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې د سلورو پولیسوالو په شمول لږ تر لږه سوار لس کسان جوبل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې په وکیلانو د حملې نه پس د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي. د ګل د ورځې په دغه برید کې درې اویا کسان وژل شوي او تر سلو زیات جوبل شوي وو. د پاکستان د برېښنایي جرمونو یا سایبر کرایمز د مخنیوي د بل مسوده په قومي اسمبلی کې له بحث وروسته منظور کړی شوی. دا مسوده چې سېنات لا د وړاندې نه منظور کړي د ولسمشر د لاسلیکولو نه به پس به په رسمي توګه د قانون برخه وګرځي. د پاکستان یو غیر رسمي وفد دغه هیواد د ویلیکاپټر د سورلیو د خوشی کولو لپاره د افغانستان لوګر ولایت ازری ولسوالۍ ته رسیدلې. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایل بیلابیلو لارو هڅه کوي چې دغه وسورلۍ د طالبانو له منګولو خلاص کړي. شیلته د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم ویلي چې د لړکی او د افغان چارواکو سره خبري روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې افغانان به د روانې تپل شوې جګړې په وړاندې بریالي شي او یوې دایمي سولې ته به ورسي. نوموړي دا خبرې نن د حشمت خلیل کرزي د دویم تلین په مناسبت غونډې ته وکړې. حشمت خلیل کرزي دوه کاله وړاندې په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. په شام کې فعالین وایي د روس د پوځ لخوا د دریو ګڼټو روزانه ډزبندۍ د اعلان باوجود په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. رویټرز خبري ایجنسی وایي د دې ښار د باغیانو تر ورخې لاندې سیمه کې د روسي جنگي جازونو بمباري هم جاري ده. او د جرمني د داخله چارو وزیر په برلن کې د ترهګرۍ پر ضد نوې قانون وړاندې کړ چې پکې به له هغه کسانو د دغه هیواد شهریت واپس اخیستل کیږي کوم چې د سخت دریځو ډلو لپاره جنګیږي او د بل هیواد شهریت هم لري. تیره میاشت په جرمني کې دوه وسلوالو بریدونو د دغه هیواد خلک اندېښمن کړي دي. د دغه بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
په دې نیمای کې ساس لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي رفت انجام ته وکړي.
آج ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی سطح غونډه کې د ملک دننه امنیت او په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد جاج واخیسته شو. په غونډه کې وزیر اعظم په لږ وخت کې بهتره نتیجې ترلاسه کولو لپاره قانون نافذ کولو ادارو سره د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترمنځ رابطې مضبوطولو لپاره حکم ورکړ. ادارې وایي چې وزیر اعظم هاوس کې شوې مهمه غونډه کې د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا تفصیلات وړاندې کړل. هم په دغه ورځ د جنرال شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه هم شوې چې پکې د ملک مجموعي او خارجي سلامتۍ په لړ کې خبرې اترې وشوې. په دې موقع جنرال لاهل شریف وایي چې ترهګر او د هغوی پټن ځایونه دې په پوره قوت سره ختم کړی شي. ادارې زیاتوي چې د پوز مشر جنرال راحیل وینا وا چې د ملک په عدلیه او یو هسپتال حمله کول د ضرب اسب کامیابۍ کمزور کولو کوشش دی. ادارې لیکي چې د سیاسي او عسکري مشر والے غونډه کې د امن بیا راګرځولو ګامونه د اطمینان وړ دي. په ملک کې تر اوسه پورې په زرګونو انساني ژوند د ترهګر ښکار شوی او د ملک معیشت ته په لویه کچه نقصان رسېدلې. خو چې سیاسي مشرولي اوس د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې او د نورو لارو د ملک معیشت مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي نو دې لپاره په ملک کې امن راوستل د ټولو اول ضروري دي. اداري اخره کې وایي چې ملک مستحکم کولو او امن راوستلو لپاره ضروري دا هم ده چې سیاسي ګوندونه د خپل متنازع بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي او سیاسي اختلافات صرف د سیاست تر حده وساتي. او چې څنګه په تېرو وختونو کې قومي معاملات په اتفاق سره مخکې بوتل شوي وو اوس ته هم اغشان بوزي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا د پاکستان د آزادۍ ورځ د تور ورځ په توګه منځلو فیصله واپس اخیستل ډېر ښه ګام دی. د فاټا د ولس د حکومت د توقعات زیاتېدل یو فطري خبره ده، ځکه چې تر اوسه پورې د فاټا قبایل په یو روایتي طرز خپل ژوند تېرولو، خو عملیاتو نه پس او د دې نورو ځایونو ته تلل او کډوالۍ ژوند تېرولو نه پس په حالات کې بدلون راغلی او په دې کې دا شعور راپیدا شوی چې د ملک د نور ولس په شان د دوی سره هم سلوک وکړی شي او دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. اداریه وایي چې آزادۍ په موقع د دوی لخوا د اصلاحاتو توقع ساتل د دوی حق دی او تمه لرل پکار دی چې د پاکستان د آزادۍ په ورځ به د قبایلي ولس دا خوب پوره شي. ادارې زیاتوي چې تر څو په قبایلو کې پولیټیکل نظام موجود دی او د پولیټیکل ایجنټ په شان د بادشاہت عہدې وي، نو په فاټا کې د اصلاح راوستو توقع لرل ګرانه ده، ځکه چې هلته هر فیصله د پولیټیکل انتظامیه منل کیږي. ادارې اخره کې وایي چې په قبایلي علاقو کې کامیاب پوځي عملیاتو او متاثرینو د واپسې وخت او بدل شوي حالات یو موضوع وخت دی چې په قبایلي علاقو کې اصلاحات نافذ کړی شي او که قبایلي ولس ته په صحیح مانو کې انصاف ورکول دي نو د اسلام آباد هائی کورټ دایره کار دی فاټا پورې وغځولی شي. د دې تر لاندې د عدالتونو جوړ کړی شي یا د فاټا هائی کورټ جوړ شي چې قبایلو ته یو شان د انصاف نظام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په کوټه کې د ګل د ورځې ځنمرګي بریده تحقیقات کوي. ورځپاڼې په خبره پاکستان معلومول غواړي چې آیا په حمله کې د داعش وسله والې ډلې لاس وو او که څنګه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یورپ کې د پناه غوښتونکو افغان کډوالو ستونزې په ګوته کړې دي. دواړه مقالو غټې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په دې اړه تحقیقات کوي چې د ګل په ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاس وو که څنګه. په دغه پیښه کې درې اویا کسان وژل شول. ورځپاڼه لیکي که داسې وي نو دا به په هیواد کې دننه د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د جګړې یو نوی او خونړی پړاو وي. دغه وسله واله ډله چې په عراق او شام کې یې سیمې تر قبضې لاندې دي، د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې برید دوی کړی دی. د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې هم د پیښې ذمهواري منلې ده. پلټونکي وایي دا لا واضح نه ده چې د برید ذمهوار څوک دي او دا چې دواړو وسله والو ډلو په دغه برید کې له یو بل سره مرسته کړې وه که څنګه. دا برید هغه وخت په هسپتال کې وشو کله چې یو ځانمرګي برید کوونکي د هغو وکیلانو په هجوم کې ځان والوزولو څوک چې د خپل وژل شوي ملګري وکیل مړې اخیستو ته ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي د تیر کال راهیسې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې قبوله کړې، خو د هیواد چارواکو مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د حملو تر شا لاس لرونکي وسله وال له دغه ډلې متاثره دي، خو نیغ په نیغه ورسره تړاو نه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې لیکلي افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په لړ کې محدوده قانوني لارې لري. اداره لیکي افغانان د شامي وګړو په شان د اروپایي ټولنې د تیر کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بیا رغونې بیړني پروګرام مستحق نه دي ګرځول شوی. د دغه پروګرام له مخې یونان ته رسیدلي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د 6,400 ځایونو ورکولو ژمنه شوې وه. امنیسټي انټرنیشنل وایي د یونان انتظامیه په دې وروستو کې د کډوالو ځینو کیمپونو د تړلو اراده څرګنده کړې وه. په دې کې د الینیکو د زوړ هوایي میدان په ګډون د اولمپیک دوه پخواني سټیډیمونه شامل دي. په دغو کیمپونو کې خواوشا 2000 کډوال پاتې کیږي. اداره وایي داسې ښکاري په کیمپونو کې هیڅوک له دې پلان نه خبر نه ول، بلکې په دې اړه یوازې ګنګوسې وې چې کډوال پرې اندېښمن وو. اداره وایي په دغو حالاتو کې چې ډېر افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په وړاندې محدودې قانوني لارې لري، ډېر کډوال مجبور دي چې ګرانی او خطرناکې لارې استعمال کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي له کورنۍ سره د بیا ملاوېدو لپاره دوی یوازې یوه لاره لري چې ډېر وخت اخلي او یقیني هم نه ده. هغه کسان چې په اروپا کې خپلوان نه لري لپاره حالات ښه نه ښکاري. بیا نور کډوال پیسو ته ضرورت لري چې په ډېرو کمو پیسو ترې کار اخیستل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو وسلوال ترمنځ نښتې روانې دي. افغان ځواکونه وایي په یاد ولسوالۍ کې یې پرمختګ کړی، وسلوالو ته یې ماتې ورکړې ده. دوی وایي زر به سیمه له وسلوالو پاکه کړي. د مشال رادیو همکار محمد الیاس دایی د جګړې لومړۍ کرښې ته تللې او دا رپورټ یې راستولې چې د وسلو په ډزو پیلېږي.
ګڼ شمېر سپین ږیري مدني فعالین او قومي مشران راټول شوي دي او د ملي وحدت د حکومت پر ځینو کړنو او بې تفاوتیو نیوکې کوي او د هلمند پروانه جګړه کې په معامله تورنوي. که څه هم افغان حکومت د هلمند د جګړې د مهارولو لپاره د ډیرو تزدمو سرتیرو او یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د لیست خبر ورکوي، خو د هلمند قومي مشران پر حکومت نیوکه کوي چې د
بخنه غواړو مونږ تاسو ته ناسم رپورټ وړاندې کو. رپورټ دا دی چې د هلمند ولایت قومي او همداراز سیاسي مشرانو په دغه ولایت کې په امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې. تفصیل د الیاس دایی په دې رپورټ کې.
ګڼ شمېر سپین ږیري مدني فعالین او قومي مشران راټول شوي دي او د ملي وحدت د حکومت پر ځینو کړنو او بې تفاوتیو نیوکې کوي او د هلمند پروانه جګړه کې په معامله تورنوي. که څه هم افغان حکومت د هلمند د جګړې د مهارولو لپاره د ډیرو تزدمو سرتیرو او یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د لیست خبر ورکوي، خو د هلمند قومي مشران پر حکومت نیوکه کوي چې د هلمند په جګړه کې پاتې راغلي دي او په ولسوالیو کې دولتي حاکمیت نشي ساتلی. د نیمروز پخوانی والی او قومي مشر ملا امیر محمد اخونزاده وویل د هیواد په اولس ولایتونو کې جګړه روانه ده او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
د ښې خواته نه روان، د فلاح خواته نه روان، بلکې د خرابېدو او د مشکلاتو او د ورځ په ورځ مونږ کېدلو او ورځ په ورځ انساني څخه وتلو حالت سره روان.
قومي مشران وویل دوه اونۍ کېږي چې جګړه د هلمند پنځو ولسوالیو ته غځېدلې ده او وسلوال هره شېبه سیمې لاندې کوي. حکومت د تازه دمو سرتیرو د موجودیت سره سره د هغو سیمو د بېرته نیولو توان نه لري چې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. دغه قومي مشرانو وویل اونۍ پوره کېږي چې لشکرګاه ته غځېدلې ټولې لارې د ترافیک پر مخ بندې شوي دي.
خو تاسو یو فکر وکړئ، دغه شفاخانې ته ورسئ، دغه مؤمن کوچنیان ماشومان ووینئ چې یا په مینو کې پټاو شوي دي، سترګې ړندې دي، یا په ګمانو تصوی دی لاس او پښې پرې دی، او د دې ماشوم معصوم ګناه څه شي ده او دا د چا د لاسه دی؟
د هلمند قومي مشرانو او مدني فعالینو کته مشخص نکړل، خو د ملي وحدت د حکومت یو شمیر لوړ پوړي کسان د هلمند په وسنی روانو نامنیو کې په معامله او لاسلرولو تورن کړل. دوی د ملي وحدت د حکومت د جوړښت موده پوراو بلل او پر حکومت یې ژغ وکړ چې د وعدې سره سم دي د روان کال په وږې میاشت کې لویه جرګه راوغواړي او د خلکو لخوا د نیول کېدونکي تصمیم په صورت کې دي نوی حکومت اعلان کړي. دغه قومي مشرانو په داسې حال کې د هلمند د نامنیو او ښار ته د نږدې سوو جګړو په اړه نیوکې وکړې چې افغان حکومت دې ولایت ته د ګڼ شمېر کمانډو او نورو اضافي سرتیرو د استولو خبر ورکړی دی. په ناوې او نادالي کې لا هم نامنیو په شدت ادامه لري او تر اوسه افغان ځواکونو د وسلوالو په ضد په پیل سو عملیاتو کې معلوم پرمختګ نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال لړیو ته وګستې. زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن ویل دي د پېچلي او سخت رجستریشن عمل په وجه په ټوله صوبه کې تر اوسه پورې یوازې 2000 دینی مدرسې رجستر شوي. د دوی په خبره باید چې وفاقي حکومت د مدرسو رجستریشن عمل آسان کړي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د مذهبي چارو او اوقاف وزیر حبیب الرحمن په وینا په ټوله صوبه کې اوسه پورې خوشا 2000 دینی مدرسې رجستر شوې دي او په کار ده چې وفاقي حکومت د مدرسو د رجستریشن لپاره فارم او نور ضروریات آسان کړي. دا شروع په ماښام صوبایي وزیر په پختونخوا اسمبلی کې د دینی مدرسو د رجستریشن په هکله د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی غواړي چې د صوبې ټولې دینی مدرسې دې رجستر شي، خو د هغې د پاره د فارم سهل او آسان شي.
دا یو پروفارما مرکزی حکومت چاپ کړی ده او پکې ډېر کمپلیکیشنز دي، هغه یې مشکلات پیدا کړی دي. کلیر قانون نه مرکز جوړ کړی دی، زموږ حضور دی د رجستریشن په یو کمیټې جوړ شوی ده، هغه لپاره موږ قانون سازی کوو په صوبه کې زیاتش آسان شي.
صوبایي وزیر حبیب الرحمن چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري زیاته کړه چې د مدرسو رجستریشن ذمہواري د دوی د وزارت نه بلکې د سند ته محکمې سره ده او پکار ده چې د پولیسو او نور ریاستي ادارې د هر رجستر او غیر رجستر مدرسې په حق له معلومات تمخکنه راغون کړی.
رسوبي اختیار دی، داغه د رجستریشن ځان له خپل طریقه ده، پکې بالکل څه قسم چینجز نه شوه، مونږ سه امندمنټ نه راوړي، مونږ په قانون کې څه بدلی نه راوسته، پاکه زړه طریقه وانه دی. خو چونکه انتظامی خلک د محکمې خلک خو یریږي، داغه یری په بنیاد باندې متاع مشکلات پیدا کوي خلکو ته.
صوبائی وزیر جا تکڑا چې د پښتنو په هر کلی او جماعت کې ماشومانو ته د مذهب سبق خوځل شي او بیا هر جماعت یا د زده کړې مدرسه نه وي.
یو خو زموږ په جماعتونو کې ګوره د پښتنو هر جماعت ته دار العلوم دی نظر پکې وي یا خو رجسٹر نه دی کنه هر کلی کې په اړه وجره کې یعنی په کلی کې شپاره سه پنځه سه ورځې خو نظر کلاسونه
دا یادونې دا چې د پښتونخوا حکومت په روان مالي کال کې دا نوخار حقانی مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپے په بجټ کې خوذلی دي او دغه شان د صوبایي حکومت په وینا زیات تر رجسٹر دینی مدرسو سره هر کال مالی مرستې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي بل مسوده په قومي اسمبلی کې له بحث وروسته په متفقه توګه منظور شوی. اوس په دا مسوده د اخیری منظورۍ لپاره د پاکستان صدر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي او له هغې وروسته به دغه قانون ګرځي. تفصیل د سراج احمد په دې رپورت کې اورو.
د سینټ د منظورۍ وروسته د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوشا رحمان د برېښنایي جرمونو د مخنیوي مسوده د شورو په ورځ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړه چې د بحث وروسته نن د زیارت په ورځ دغه بل منظور کړی شو. په دې موخه مخالفو ډلو دا بل د بشري حقونو پر ضد وګرځولو او وی ویل چې دا قانون د ذاتي ګټو او سیاسي انتقام لپاره کارول کېدای شي، نو باید چې حکومت یا دا بل واپس واخلي او یا په دې کې ترمیم وکړي. په دې موخه پاکستان پیپلز پارٹی نفیسا شاہ ویل چې دوی به د دې بل پر ضد په هر ډګر اواز پورته کوي ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله ویل که څه هم حکومت دا بل منظور کړو خو دوی بیا هم دا مشوره ورکوي چې په دې باندې د غور وکړي.
دا بل به سبا پولیټیکل وکټمایزیشن او دې لپاره به استعمالیږي، لیکن په حقیقت کې زه خو د دې خبره بالکل قائل یم چې نن په نت په سوشل میډیا او په دې باندې چې کما قسم لا جرائم او کما خرابې او کما د خلکو تزهیق او بې عزتی کیږي دا غیر لپاره بالکل یو قانون پکار دی. دا غیر لپاره بالکل لکه څنګه بیرونی دنیا کې اوم سایبر کرائم فنون باندې یو قسم لا، لیکن کما تحفظات چې د اپوزیشن طرف نه نه روزل بیا موږ هغه ته دا وې چې تاسو دې لپاره دوباره دا لګ دا کنسیډر کړئ.
همداشان د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمید الحق مشال ریډیو ته ویل چې دا بل نه یوازې د عامو خلکو بلکې د حکومت لپاره به هم پخپل مسلې پیدا کوي، نو باید چې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي لپاره سبل لار ولټول شي.
د نواز شریف حکومت کې همدغه د سپیډي ټرایل او انسداد د عدالتونو هغه چې کوم جوړي نو هغه په آخره کې بیا هم پکې هغه پکې سزا موت او دغه هم سنایويږي. نو داسې دام قانون هم چې دی دنیا مخ په ترکه روانه ده، هم په دې سیستم باندې الکترانیک میډیا باندې او په دې سوشل میډیا باندې او په دې نورو باندې چې دې ملکونه ترکه کوي نن سبا ټول بزنس په دې روان دي او په دې کې که چېرته فرض کړه سړی مس یوز کوي نو هغه لپاره یو خپل طریقه کار نورم شته او دې سره پاکستان به ډېر بالکل الګ تلګ شي ځکه چې دا قانون داسې دی چې په دې کې هیڅ چاته خیر نشته. هیڅ چاته خیر نشته ته د خیر خبر مطلب دی چې ته ورکې نو عموم چې دې غرق شولې که په جلوس کې دې په چا باندې تنقید وکړو نو عموم لاړلې.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شاه بودین خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
سایبر کرایم بل چې کوم ده څومره چې ما کتل ده نو په هغه کې ډېرې سختې سزاګانې یو خو مقرر شوې دي او هغه سزاګانې سره حیران شي چې دغه جرمونو دغه سزاګانې څنګه کېدای شي. زمونږ عوام چې کوم دي دا خو دهشتګرد نه دي که نه، دهشتګردۍ لپاره خو خپل یو قانون موجود دی که نه. څوک د انټرنیټ د لارې نه دهشتګردۍ له دوام ورکوي یا دهشتګردي کوي نو هغه خلاف خو پکار ده چې د دهشتګردۍ د اکس لاندې کاروایي وشي که نه. د یو تصویر شیر کولو کمنټ ورکولو دپاره نو هغه دهشتګردي څنګه کېدای شي؟ نو زما په خیال دا یو تور قانون دی او د دې بالکل واپس اخیستل پکار دی.
یاد دې وي چې دا بل به اوس د پاکستان صدر ممنون حسین ته وړاندې کیږي او د هغه د لاسلیک وروسته به په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړ ته کوږي سي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې له پاکستانه د لنډ وخت لپاره افغانستان ته تللی وو وایي چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وایي سره له دې چې د کډوالۍ قانوني کارتونه هم لري خو بیا هم پاکستانی ځواکونه یې خپل کورونو ته د ورتلو مخه نیسي. نور تفصیل له سیمې د مشلډو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمېر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی ځورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپلو کورنیو ته ورشي. یو له دغو کډوالو عزیز احمد زیدی
د اختر په درېم ورځ دلته واقع سوی او هغې ته راغلي و. زنانه ماشومان راسره دي، باور وکړه چې نور ماشومان یې سالته پاتې شو، دلته چې بېرته خو واوړو چې هغه خپل تصمیم خو راونیسو.
نوموړی وایي دا مهال شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بېرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 14000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شوو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې راپدې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرات وایي له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي وو.
اگر روان بامی طریقی که
دای وی کبهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته له راتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغېز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدو سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلې او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
مشال رادیو ته وګورئ. د خوست مدني فعالان وایي چې دا مهال په ځوانانو کې د یو پیاوړي سیاسي نظام د ملاتړ روحیه غښتلې شوې ده. دوی ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل کار له پیل راوروسته په ځوانانو کې د محب وطنۍ احساس د ترویجولو لپاره ډیر کار کړی. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې د هغو مدني ټولنو فعالان چې د ځوانانو په برخه کې فعالیت لري وایي اوسمهال د ځوانانو په لیکو کې د یو پیاوړي سیاسي نظام له شتون څخه د ملاتړ روحیه پیاوړې شوې ده. دوی زیاتوي ځوانان یوازې د یو پایښت لرونکي ولسي نظام په موجودیت کې خپل پرمختګ او هوساینه ویني، خو نظام ته هم باید دي چې د هیواد ځوان نسل لپاره خپل مکلفیت په ښه ډول ترسره کړي. د خوست یو تن ځوان مدني فعال احسان آریان وایي چې یوازې د پیاوړي نظام په شتون کې د ځوانانو د پرمختګ لپاره زمینی او د هغوی لپاره سوله ایز چاپېریال جوړېدای شي.
له نظام نه د ځوانانو ملاتړ دا په دې معنی ده چې ځوانان د یوه آرامه، هوسا او پرمختللي ژوند څخه برخمن کېدای شي. کله چې نظام نشته د ځوانانو لپاره ژوند نشته په لنډه معنا. نو ځوانانو ته پکار ده چې د دولت څخه او د نظام څخه ملاتړ وکړي، او نظام ته هم پکار ده چې ځوانانو ته د دوی د پرمختګ لپاره، د دوی د اسانتیاو لپاره، د دوی د لا ښه ژوند لپاره اسانتیاو برابرې.
مدني فعال سمیع الله المروی چې افغان حکومت باید د ځوانانو د فکري ویښتابه او هغوی ته د هیوادني احساس ورکول لپاره دوامداري برنامه ولري، ترڅو ځوانانو کې هیواد، ولس او نظام سره د وفاداری روحیه پیاوړی شي. بیا مدني فعال رحیم سکندر وایي چې نظام او ځوانان سره تړلې دي.
دولت او املاسن ولس د دوی همکارۍ سره لازم او ملزمي دي. څومره چې ځوانان احساس لري همدومره باید دولت هم یو احساس ولري چې ځوانان ته کار پیدا کړي، همدغه کار کولی شي چې ځوانان جذب کړي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل جان ګربزوال وایي چې په دې وروستیو کې په کلیوالي او اطرافي سیمو کې هم د نظام او ولس ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ راغلی دی.
تر ډېره موده چې موږ په ولسوالیو کې په اطرافو کې ګورو د دولت او ولس ترمنځ واټن ورځ تر بلې په کمېدو دی. هر څوک د خپل عسکر، د خپل پولیس، د خپل افسر قدر کوي، مینه ورکوي. دوی وایي چې موږ د یو پولیس په سر باندې یا د یو افسر په سر باندې دلته ژوند کوو چې موږ دلته آرام په سکون کې زندگی تیروو.
بلوری تا خوست واری حکم خان حبیبی هم زوانان تا خطاب که وای چه در افغانستان واکمن نظام در زوانان در هر ارخیص پر مختق لپاره پر طول و برخو که لن محال او اگد محال برنامه لری او دا برنامه حق محال پلیکی گی چه طول خلق او بخواست تو که زوانان در نظام سر پا هر گام که ملاتری او هم کار پاتی شی
تست همیشه در خبر نظام در سیاسی اقتصادی اجتماعی صبات دپاره همیشه رک برده کاری همیشه مبارزه کاری ولی یو ذری بیا هم بطور ورس وانه رک کنسی یو ذری بیا هم خپل تعهد تازه کی
د افغان حکومت چارواکي کلیوي خود حکومت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د ځوانانو ونډه او همکاري ټاکون کې بولی بلورې ته په خوست کې د ځوانانو د بنسټونو فعالان ټینګار کوي چې تر اوسه هم د ځوان کهول لپاره د زده کړو او کار شرایط محدود دي د نظام په مدیریتي چارو کې د ځوانانو ونډه پیکه ده او په هیوادنیو مسایلو کې هم د هغوی نظرونو او افکارو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه مشال رادیو ته وګورئ په جنوبی وزیرستان کې د سرحد رورل سپورت پروګرام د لارې خزو ته کسبونه په تیر بیا لاسي او مشيني کارونه خودل کیږي د اداري چارواکي وایي تر اوسه یې 216 مېرمنو ته روزنه ورکړي زموږ خبریال سلام مسعود د دې پروژې له مشر نورین ملک سره مرکه کړو په سر کې ترې د پروژې پړه پختلې نو نوموړي وای
دا ڈبلیو ایف ایچ ایس دے فیمل فرینڈلی ہیلتھ اسپیس دے دل تمونگا یو ووکیشنل ٹریننگ کلاس کرے دے دل تشینا تمونگا ووکیشنل ٹریننگ دیر کو دا کے پکے ٹیلرنگ وی امبرائڈری وی ہینڈ میڈ ڈیکوریشن ہامی
تا سو دا سنٹر دے کلا نا کلاس کڑائی دے
26 جنوری 2016 نا
دل تا چومرا جنا کیا شجنا رجی چتا سو ٹریننگ ور کو
260 شجنا تمونگا ٹریننگ در کڑی ادی مونگا تا دور شجنا اس رجسٹریشن تا روغلی دی چے مونگا دوا درے بیجینا نور ہمونگا تیار شی
دل تا دے دست کرائی پاولے سرا
امبرائڈری چ مطلب ڈفرنٹ ٹانکا ہوی مطلب سندھی کشمیری دا اخبل شیان دل دا چکما ساؤتھ وزیرستان پختونوں سرا چاہ کلچر ہاں شزینا وی چگا ہمگا آگو تجزا کہ ڈیکوریشن چی وی دا موتیوں سرا دا شیان جوڑائی دا کمبل جوڑائی ٹکرے جوڑائی
تاسو دا ٹریننگ پدے سنٹر شور کوئی کم شنونا کم شیونا درتا ملو شوی دی آیا دا سلائی مشنونا دا جنا کئی تا غور کوئی
چکما شزینا کیما مشین بانے دا کئی لس اوور ٹریننگ چکل آگا ٹریننگ ختم شی بیا آگا مشین اگو تمگا گفٹ کو
چدا کم شیون دیکھا شی دا گھر دلتا جوڑی جی داد خرچون مارکیٹ تا تا سو باس ہے
مارکیٹ ہے نشتا مونگا دل تا ڈسپلے کو مطلب حوصلہ افزائی دا پورا مونگا دل تا ڈسپلے کو آگا نوم زا ولی کم آگا چیشے ہاں جوڑی کا نا آگو بند مونگا نوم ولی کو
په جنوبی وزیرستان کې د سرحد رورل سپورت پروګرام د یوې مشري نورین ملک خبرې تاسې اوریدلې وخت شوی دی 3 منټه کم شپږ بجې نو راځي چې له منور شاه روسي لن خبرونه اورو
نن سهار په کوټه خار کې د وفاقي شری عدالت د جج ظهور احمد شاوانی په قافله د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې د سلورو پولیسوالو په شمول لکتر لګا سوار لس کسان جوبل شوې دي په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې په وکیلانو د حملې نه دوه ورځې پس د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړې دي د پاکستان د برېښنایي جرمونو یا سایبر کرایمز د مخنیوي د بل مسوده په قومي اسمبلی کې له بحث وروسته منظور کړل شوې ده دا مسوده چې سېنات لا د وړاندې نه منظور کړي او د ولسمشر د لاسلیک کېدو نه پس به په رسمي توګه د قانون برخه وګرځي د پاکستان یو غیر رسمي وفد دغه هیواد د ویلیکاپټر د سورلیو د خوشی کولو لپاره د افغانستان لوګر ولایت ازری ولسوالۍ ته رسیدلی دی د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ویلي له بیلابیلو لارو هڅه کیږي چې دغه وسورلۍ له طالبانو له منګولو خلاص کړل شي هلته د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم ویلي چې دې لړ کې د افغان چارواکو سره خبرې روانې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانان به د روانې تپل شوې جګړې په وړاندې بریالي شي او یوې دایمي سولې ته به ورسیږي نوموړي دا خبرې نن د حشمت خلیل کرزی د دویم تلین په مناسبت غونډې ته وکړې حشمت خلیل کرزی دوه کاله وړاندې په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و په شام کې فعالین وایي د روس د پوز لخوا د دریو ګینټو روزانه د ځبندۍ د اعلان باوجود په حلب ښار کې حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. رویټرز خبری ایجنسی وایي د دې ښار د باغیانو تر ولقې لاندې سیمه کې د روسي جنگي جازونو بمباري هم جاری ده. او د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي د کرایمیا سیمې سره نږدې یې خپلو ځواکونو ته وروسته له هغې د جګړې لپاره د بیدار اوسېدلو هدایات جاري کړي چې روس په یوکرایني ځواکونو کرایمیا سیمې ته د وراوختلو تور لګولی دی. یا د سیمه د یوکرین برخه وه چې روس ترې په زور نیولې او ځان سره یو ځای کړی ده.
اودونکو دا مونږ وسه چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړل. همدې سره د مشر ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو ور بیا زمونږ خبرونه پیلېږي. خو که پر همدې څپو پاتې شي تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل کوربه سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لپاره